وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسو شپږ نوي څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ایم په 13.5 څپه هم اورېدلی شئ. په دیوې بلې خپرونه کې موزنور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې د شفافیت نړیوال سازمان د افغانستان له دولته غوښتي دي چې غواړي د سولې او د ډیموکراسۍ نظام د ټینګولو لپاره هڅه وکړي، باید د فساد پر ضد مبارزه ګړندۍ کړي. د هلمند دیني عالمان او قومي مشران هم وایي د سولې په خبرو کې به منځګړیتوب وکړي که حکومت د فساد له منځه وړلو لپاره کلکه اراده وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه د اساسي او بشري حقونو او د ښځو لپاره ځانګړې نوې لړۍ درته خپرو. خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون سعودي عربستان ته خبرداری ورکړ چې سوریه ته پوځیان ونه لیږي. روسیا او اوکراین یوې موافقې ته ورسېدل چې پر اساس یې د دوو هیوادونو لارۍ له یوې اوږدې مودې وروسته خپلو هیوادونو ته تللی شي. مخکې له دې چې د دې او ځینو نورو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، رحمت الله افغان د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
دا هم د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بغلان ولایت د ډنډ شهاب الدین او ډنډ غوري سیمې له وسلوالو مخالفانو پاکې کړې. د جاپان دولت د پولیو ویروس او د ماشومانو د نورو جینو ناروغیو د له منځه وړلو لپاره د افغانستان سره د 15.6 میلیونو ډالرو مرسته وکړه. خو د فاریاب په مرکز میمنی ښار کې د ماین په چاودنه کې 3 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بغلان ولایت د ډنډ شهاب الدین او ډنډ غوري سیمې له وسلوالو مخالفانو پاکې کړې. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن په یو خبري غونډه کې وویل اوس هڅې پیل شوې څو د برېښنا پایو د بیا ترمیم لپاره زمینه برابره شي.
د ډنډ شهاب الدین او ډنډ غوري سیمې له وسلوالو پاکې شوې. له تیرې دوه ورځو راهیسې زموږ هڅې دا دي چې د برېښنا ترمیم ته زمینه برابره شي. انشاءالله هڅې پیل شوي چې ډېر ژر کابل ته برېښنا راشي.
شاوخوا درې اونۍ وړاندې وسلوالو د بغلان ولایت په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د برېښنا ستنې ونړولې او له ازبکستان څخه د کابل ته وارداتي برېښنا جریان قطع کړ. افغان ځواکونو له څو ورځو راهیسې په سیمه کې عملیات پیل کړي چې د امنیتي ځواکونو په وینا اوس هم روان دي. د جاپان دولت د پولیو ویروس او د ماشومانو د نورو ځینو ناروغیو د له منځه وړلو لپاره له افغانستان سره د 15.6 میلیونو ډالرو مرسته وکړه. د دغه مرسته تړونن په کابل کې د جاپان سفیر او په افغانستان کې د یونیسف اداري استازي ترمنځ لاسلیک شو. په افغانستان کې د جاپان سفیر هیروشی تاکاشای وایي چې ټاکل شوی دغه بهیر د یونیسف ادارې لخوا مخکې وړل سي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ډاډ ورکوي چې د روان میلادي کال تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د پولیو ویروس له منځه یوسي. د افغانستان د رادیو او تلویزیونونو اتحادیه مسؤلین وایي چې د رسنیو په منځ کې 5 ستون په شدت سره کار کوي څو د سوارلو سکولونو لاسته راوړنې له منځه یوسي. د دغه اتحادیه رئیس کمیل میرشاد بیگنن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې له همدې امله یو شمېر رسنۍ له نشراتي سقوط سره مخامخ دي. ښاغلی بیک زیاته کړه اوس مهال ځینې رسنۍ له امنیتي ګواښ سربیره له اقتصادي ستونزې سره هم لاس او ګریوان دي. دا مهال په افغانستان کې لسګونه تلویزیونونه او رادیوګانې فعالیت لري. او د فاریاب په مرکز میمنی ښار کې د ماین په چاودنه کې 3 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د فاریاب امنیه قومندان سید آقا اندرابین نن ازادي رادیو ته وویل د چاودنه نن شاوخوا 10 بجې په میمنی ښار کې د عزیزي بانک مخې ته شوې ده. ښاغلی اندرابی وویل چې ماین په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی و او د پیښې ټول قربانیان ملکي وګړي دي. که څه هم امنیتي مسؤلینو د دغې چاودنې مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو اچولی، خو یادې ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له عصمت سروان څخه واورئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون سعودي عربستان ته خبرداري ورکړ چې سوریه ته پوځیان ونه لیشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وویل د سعودي عربستان له لوري سوریه ته د ځواکونو لیږل د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. د له سعودي عربستان په عین حال کې وغوښتل چې په یمن کې بمباری ودروي. ظریف چې هیواد یې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي په بروکسل کې وویل څوک چې په سوریه کې د مشروع حکومت له اجازه پرته عملیات کوي د نړیوالو قوانینو سرغړون کوي دی. ایران چې سوریه ته په زرګونو پوځي سلاکاران لیږلي دي د لبنان د حزب الله او عراقي شیعهګانو په وسیله هم د سوریې د رژیم ملاتړ کوي. ایران نن چهارشنبه وویل چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو په خبرو کې به د تیلو د تولید د نه کمولو په باب پر خپل کلک دریز ودرېږي. په اوپیک یا د تیلو د صادرونکو هیوادونو په ټولنه کې د ایران استازي مهدي اصیلی وویل د تیلو تولید به هغې اندازې ته زیات کړي چې پر ایران د بندیزونو برخه جبران شي. اصیلی وویل کله چې پر ایران بندیزونه لګیدلی ول نورو هیوادونو د تیلو تولید زیات کړ چې په نتیجه کې د تیلو بیه ټیټه شوه. روسیا او اوکراین یوې موافقې ته ورسېدل چې پر اساس د دوو هیوادونو لارې له یوې اوږدې مودې وروسته خپلو هیوادونو ته تللی شي. د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ترانزیت یا د مالونو پر وړلو راوړلو له بندیزه وروسته د دواړو لارې د یو بل هیوادونو کې بندې پاتې شوې. د اوکراین د ترانسپورت وزارت وویل څه باندې 600 اوکراینی لارې به چې اوس د روسیې په خاوره کې دي اجازه ومومي چې له دغه هیواده ووزي او شاوخوا 600 روسي لارې به پریښودل شي چې د دوو هیوادونو د پلو تر بیرته بندېدو وړاندې خپل هیواد ته روان شي. راپورونه وایي داسې ښکاري چې پیکینګ د جنوبي چین سمندرګي په لانجمن ټاپو کې الوتک ضد توغندیو ته انکشاف ورکړی دی. تایوان نن وویل چې اودی یا یونیکسینګ ټاپو ته نامعلوم شمېر توغندي لیږلي دي. تایوان دغه راز ویلي چې د دغه هیواد پوځ به په دې سیمه کې د چین له لورې د توغندو پر زیاتولو له نږدې څارنه کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن په پیکینګ کې د استرالیا له بندنیو چارو وزیر جولیا بیشوپ سره په یوه خبري غونډه کې د چین له لورې د توغندیو د استولو په غبرګون کې وویل دا خبره څو شیبې مخکې موږ ته وویل شوه چې داسې راپورونه شته. موږ باور لرو چې دا د ځینو مشخصو لویدیځو رسنیو هڅه ده چې خبري موضوعات جوړ کړي. لومړی پلا فاکس نیوز چینل د امریکا د یوه دفاعي چارواکي په قول تایید کړه چې چین توغندي استولی دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له روسیې غوښتي چې په سوریه کې د جګړې پر ځای د سولې ملاتړ وکوي. اوباما وویل هغه اوربند چې ګمان کېږي روانه اونۍ به پیل شي په سوریه کې د روسیې د نیت په اړه یو ازموینه ده. او د روسیې د فدرالي خدماتو اداره وایي وطن یې له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره د همکارۍ په تور نیولې دي. د روسیې د دې ادارې د سوردلاسک د سیمې څانګې وویل نیول شوي کسان په تروریستي اقداماتو کې په لاس لرلو تورن شوي دي. د روسیې امنیتي چارواکو تېره اونۍ ویلي وو چې په یکاترینبورګ ښار کې یوه تروریستي ډله نیولې ده.
د ازادي راډیو څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د شفافیت نړیوال سازمان وایي د افغانستان حکومت د خپلې بقا لپاره دې ته اړتیا لري چې سمدستي د فساد د مخنیوي لپاره هلې ځلې ګړندۍ کړي. د هلمند دیني عالمان او قومي مشران هم وایي د سولې په خبرو کې به منځګړیتوب وکړي که حکومت د فساد د له منځه وړلو لپاره کلکه اراده وکړي.
نو خاصه دا ده چې په اداري فساد کې ډېره زغلنده چټکتیا باید وکړي. تصمیم کې غصه سمین سره ګټي
دا چې په افغانستان کې د کومې ادارې تر ډېر په فساد ککړې دي په دې اړه مو د افغانستان د شفافیت د نړیوال سازمان له مشر سره خبرې کړې دي.
متاسفانه هغه بحثونه چې د قانون په پلي کولو کې ډېر زیات نقش لري لکه قضایي ارګانونه، څارنوالۍ، محاکم او پولیس.
په کابل کې د ځوانانو یوې ټولنې د یوې مظاهرې په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو اعمال وغندل. د خبرونه په دوهم نیمه کې د غرض د اساسي او بشري حقوقو او د خزو لپاره د ازادي رادیو د ځانګړو پروګرامونو نوې لړۍ د تخبرو او د سوریې د روان کړکچ له ورستیو پرمختګونو مهم خبرو. د شفافیت نړیوال سازمان وایي د افغانستان حکومت د خپلې بقا او د سولې د ټینګېدو لپاره دې ته اړتیا لري چې سمدستي د فساد د مخنیوي لپاره اقدام وکړي، د سیاسي مداخلې او خېشخورۍ مخه ونیسي او فاسد چارواکي عدالت ته راوکاږي. د شفافیت نړیوال سازمان دا څرګندونې په خپل نوي راپور کې چې د افغانستان د شفافیت له نړیوال سازمان سره په ګډه نن خپور کړی دی کړی دی. د شفافیت نړیوال سازمان له دې مخکې په نړۍ کې د فساد لرونکو هیوادونو په اړه د 2015 میلادي کال په کلنیز راپور کې افغانستان یو د نړۍ له فاسدو هیوادونو له تر ټولو په فساد ککړو هیوادونو یاد کړی وو. د نړۍ د فاسدو هیوادونو د 168 هیوادونو په فهرست کې افغانستان له سومالیا او شمالي کوریا وروسته 168 ځای نیولی وو. فساد هغه موضوع ده چې په افغانستان کې ډیر خلک ترې کړیږي. په دې اړه مو د افغانستان د شفافیت د نړیوال سازمان له مشر سره مرکه کړې، خو لومړی به لاړ سو هلمند ته. په هلمند کې دینی عالمان او قومي مشران وایي د سولې په خبرو کې به منځګړیتوب وکړي که حکومت د فساد د له منځه وړلو لپاره کلکه اراده وکړي. دینی عالمانو او قومي مشرانو له حکومته وغوښتل چې که چیرې د اداري فساد په ضد کوټلي ګامونه واخلي او د هغو مجرمینو سره سخت چلند وکړي چې د خلکو پر مال او ناموس تیری کوي، نو حاضر دي چې د طالبانو او حکومت تر منځ منځګړیتوب وکړي او له حکومته هم خپل ملاتړ څرګند کړي. د هلمند والی میرزا خان رحیمی هم د خلکو او دینی عالمانو په دې غونډه کې د اداري فساد پر ضد د جهاد د پیل غوښتنه وکړه. نور حال به له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دهی پر رپورټ کې واورو.
کلونه کېږي چې حکومت د دینی عالمانو او قومي مشرانو څخه د وسلوالو سره د سولې د ټینګښت تر څنګ د اداري فساد په مخنیوي کې د مرستې غوښتنه کوي، خو دا ځل د هلمند ګڼو دینی عالمانو او د قوم مشرانو د حکومت سره د سولې په برخه کې په دې شرط د مرستې وعده وکړه چې اداري فساد له منځه یوسي او د غلو شکوونکو سره سخت چلند وکړي چې د خلکو مال او درایي چوروي او په ښارونو او ګڼمیستو سیمو کې په جنایي جرمونو او انسان وژنه لاس پرې کوي. دینی عالم کاری مختار احمد په دې اړه نیول شوي غونډه کې وویل هغه کسان چې قتل کوي او بیا د پولیسو لخوا نیول کېږي باید د پیسو په مقابل کې خوشې نه شي او د عدالت منګولو ته وسپارل شي.
د خپل محلي نظامي قوتونو څخه د جنایي جرمونو په کمولو کې د جناب قمندان صاحب ته زموږ پاتره راغله. د جنایي جرمونو مدیر د ښار په جنایي جرمونو او په هر کارونو کې چې هغه خلک او ټولنه لري کې کمیشن یې نه پر اخلي دا کار دی وکړي موږ ته خلک شي ځکه چې ستا اداره خلک پاک وویني او نورې ادارات لکه جناب سرنوا سرداري ناستې نور خواسته دا ده چې په اداري فساد کې
سره لدی چې حکومت اوس مهال د پاکستان، چین او امریکا د استازو په حضور کې د وسلوالو سره د سولې په لوزلو لګیا دی او د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې خبرې هم کوي، خو خلک وایي تر اوسه په دې دواړو برخو کې معلوم تغییر او پرمختګ نه تر سترګو کېږي. د هلمند یو قومي مشر عبدالقیوم حاکبین وویل که چیرې حکومت په ځان کې دننه اداري فساد او نورو بې عدالتیو ته ورته مشکلات له منځه یونسي روانه جګړه نشي ګټلی او خلک هم په دې ډول چمتو نه دي دغه حکومت سره مرسته وکړي چې نوم یې د نړۍ د مشهورو مفسدو حکومتونو د نوملړ په درې مقام کې وي.
قانون دا خلک دا موقع او چانس له لاسه ورکړي. تاسو څه فکر کوئ چې څه ناورین به راځي؟ دا جنګ په افغانستان کې اوس د طالب او د حکومت تر منځ دی. تاسو مجاهدینو علما کرام ټول ملت په دې پوهېږي، ټول ملت اوس هڅه دی. ناټو نیم ناټو په دې طرف کې، نیم ناټو په هغه طرف کې. دا چې زموږ تاسو ملت وایي قومندان ناکامه سو، والي ناکامه سو، دا چې هر څوک راولي دا چې سماد احمد راولي ته ویلي کې تر دې والي ناکامه.
د فساد په ضد د کلکې مبارزې سره سره د سولې په اړه پر خبرو او د دینی عالمانو پر اغیزمن رول په داسې حال کې ټینګار کړی چې ویل کېږي افغان حکومت د سولې د مخامخ خبرو د پیل لپاره په روانه میلادي میاشت کې د پاکستان، چین او امریکا د استازو د دریمې ناستې تیاری نیسي، خو د فساد په ضد لا معلومه او کلکه اراده نه تر سترګو کېږي. د هلمند والی میرزا خان رحیمی د اداري فساد په ضد د مبارزې په برخه کې د حکومت وعده تکرار کړه، ویل دینی عالمان او قومي مشران دي د سولې د ټینګښت او د اداري فساد په مخنیوي کې مرسته وکړي.
زما هیله د هلمند ولایت له ټولو طالبانو مشرانو او قومندانانو دا ده چې نور ورور وزنه بس ده،
بلاخره دی هر جنگ نتیجه ناسه ده. لطول مجاهدین و مشان و زوانان و اوطول و لسمه ایلا داده چه رزه یو بل جهاد هم شروع کو اغد فساد، بیامنیتی، قتل، غلا، اختلاف او نور و نقوال پا مقابل که لاسره یو کو.
والی د دې ولایت له جهادي مشرانو او دینی عالمانو غوښتنه وکړه چې د وسلوالو طالبانو د پخلا کولو ترڅنګ د فساد، غلاو او ناامنیو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له حکومت سره مرسته وکړي او هغه لامل هم معلوم کړي چې د حکومت د پرمختګ مخه نیسي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
و امریدل چې د هلمند دینی عالمان او قومي مشران وایي د سولې په خبرو کې به منځګړی توب وکړي که حکومت د فساد د له منځه وړلو لپاره کلکه اراده وکړي او هم د هغو مجرمینو پر ضد کوټلي اقدامات وکړي چې د افغانستان د چې د خلکو د مال او دغه راز پر ځینو نورو ناوړه اعمالو کې ککړ دي او لاس لري. په افغانستان کې د فساد پدیده یو عامه پدیده ده چې ډیری عام وګړي هم ترې کړیږي، خو په فساد کې کومې ادارې ډیرې ښکېلې دي؟ د افغانستان د شفافیت نړیوال سازمان د افغانستان په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د افغانستان پر ځانګړو ادارو کې فساد ډیر زیات دی. په تقنینی ارګانونو، امنیتی او هم و قضایی برخو کې د فساد د موجودیت خبره کوي. د افغانستان د شفافیت سازمان چې د شفافیت د نړیوال سازمان همکار دی وایي د افغانستان ادارې د فساد له اړخه له ډېرو خنډونو سره هم مخ دي چې باید په دې برخه کې جدي اقدامات وشي. فریبا ظاهر د افغانستان د شفافیت د سازمان له مشر سید اکرام افضلي سره په همدې اړه مرکه کړې او په سر کې د نوي خپاره شوي راپور جزئیات ترې غوښتي دي چې تر ډېرې تمرکز په کومو برخو دی؟
دولس مختلف سکتورونه د مطالعې لاندې نیول شوي دي او زمونږ څېړنې دا ښیي چې متاسفانه په دغه سکتورونه چې د حکومت او د حکومت نه د باندې په شمول د قضایه قوه، اجرایه او مقننه قوه او مدني ټولنې او رسنۍ، سیاسي احزاب، په دې کې ستر خنډونه اوس هم د شفافیت د راوستو او د صبر کولې د اوستو لپاره ډېر زیات خنډونه شته دي.
بله، ستاسو هدف د خنډونو څخه هم همدغه د فساد موجودیت دی؟ بله،
طبیعي خبره ده. د فساد موجودیت هم دی او د روڼتیا او د صبر کولو لپاره کومه زمینه چې باید برابر وي په دغه بخش کې متاسفانه چې دغه زمینه نه ده برابره. په قانون کې هم خلاګان شته دي چې زمینه دې ته مساعدوي چې فساد وشي او همدغه راز په عمل کې هم هغه څه چې باید وایي په دغه سکتورونو کې د بودیجې د شتون له لحاظ نه، د پلانونو د شتون له لحاظ نه، د معیاري اخلاقي معیارونو د شتون له لحاظ نه، متاسفانه چې په اکثره دغه سکتورونو کې په خاص توګه هغه بخشونه چې د فساد سره مبارزې په لار کې یو نقش لري په دې کې دغه شتون نه لري متاسفانه.
بله، ستاسو موندنې څه وایي چې فساد تر ډېره په کومو برخو کې افغانستان ته ډېر زیان رسولی دی؟ تاسو ویلي چې په مختلفو سکتورونو مختلفو برخو کې دغه ستونزه شته او دغه خنډونه شته، تر ټولو ډېرې په کومه برخه کې دی؟
متاسفانه هغه برخونه چې د قانون په پلي کولو کې ډېر زیات نقش لري لکه قضایي ارګانونه، څارنوالۍ، محاکم او پولیس، متاسفانه چې د قانون تطبیق د دې د نقش لري. متاسفانه ځینې د توان د دې په باندې چې خپل هغه نقش تمه دوه وړو بوي او د روڼتیا او د حساب ورکولو ضعیف سیستمونه هم دغه دي متاسفانه.
نو کله چې د فساد په اړه خبرې کوو دا پوښتنه هم پیدا کېږي چې څنګه ویلی سو چې په دې فساد کې آیا یوازې د افغانستان ارګانونه شامل دي او که ځکه د پیسو د هایفو مایل مسله هم پکښې راځي، تابن لکه چې تاسو یې یادونه وکړه له نور برخې هم سته، یوازې د افغانستان ادارې دي او که نه نور نړیوال مرسته کوونکي ارګانونه هم پکښې شکل دي؟ په راپور کې دا یادونه سوې ده.
په دغه څېړنه کې موږ افغاني کوم نهادونه چې دي دغه هم د څېړنې لاندې نیولي، او اما خارجي نهادونه په دغه څېړنه کې تر پوښښ لاندې نه دي نیول شوي. مګر کوم شی چې ډېر واضح دی هغه دا دی چې متاسفانه کوم مرستې چې افغانستان ته راغلي دي د دې مرستو مؤثریت ډېر زیات نه وو او د پراخ فساد د شتون ډېر زیات امکانات پکې شته. او موږ تاسې دا ولیدل چې دغه مرستونه متاسفانه هغه زورواکي او د قدرت نه چې سو استفاده کړې وه مخکې او اوس هم د خپل قدرت نه سو استفاده کوي. دوی زیاتره د مرستو نه ګټه پورته کړې ده او کوم احتیاط چې لازم و چې د مرستو د مصرف په برخه کې باید شوی وای، دا چې د مصرف د چا لخوا نه ترسره کېده او دغه قراردادونه چې سو لاسته کېده په دې برخه کې هغه احتیاط نه دی شوی، او کوم نظارت چې لازم وای چې د نړیوالې ټولنې لخوا نه په خاص توګه د امریکا د متحده ایالاتو لخوا نه دغه مرستو د مصرف لپاره چې باید پام کې نیول شوی، دغه څارنه او نظارت متاسفانه ډېر کمزورې و. په مختلفو برخو کې د امنیتي سکتورونه نیولی تر خدمات تر سکتور پورې متاسفانه دغه مرستې لکه څنګه چې لازم وایي چې د افغانستان خلکو ته یې ګټه رسېدلې وای
بله. د ورستۍ پوښتنې په توګه د همدې ستونزو د هوارولو دپاره ستاسو په دې راپور کې کومو ځانګړو وړاندیزونو ته اشاره سوې ده؟ وړاندیزونه ورته سوي دي چې څه باید وسي؟
د دې د مخنیوي دپاره لازمه ده چې حکومت باید زر تر زره په هغه برخو کې چې د فساد سره د مبارزې په لار کې یو نقش لري لکه کشتي او عدلي او قضایي بنسټونه چې دي، د فساد قضیې باید وسیړي او مفسدین ته باید چې جزا ورکړي، او یو لو ریفورم ته اړتیا ده چې باید په دغه برخو کې باید وشي، او د یو پراخ ریفورم د رامنځته کولو لپاره باید چې قوي پلانونه باید د لاس لاندې ونیول شي او کار باید پیل شي په دې برخه کې. همدغه راز په اوږدمهال کې هم باید چې ځینې کارونه ترسره شي تر څو خلک وکولی شي په اسانه توګه باندې خدماتو ته لاسرسی ولري، لکه د پروسو ساده کول او د فساد مخنیوي په پروسو کې د خدماتو د وړاندې کولو پروسو کې.
د افغانستان د شفافیت سازمان مشر سید اکرام افضلی چې په افغانستان کې د فساد په اړه د خپل وروستي راپور په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول. د افغانستان شفافیت سازمان خپل نوی راپور د نړیوال شفافیت سازمان سره په ګډه خپور کړی. په دغه راپور کې د افغانستان د حکومت د بقا او د سولې د ټینګېدو لپاره له دې حکومت غوښتل شوی دی چې باید سمدستي د فساد د مخنیوي لپاره اقدام وکړي، د سیاسي مداخلې او خشخوري مخه ونیسي او فاسد چارواکي عدالت ته راوکاږي. د شفافیت نړیوال سازمان د فساد په وړاندې مبارزې په برخه کې د افغانستان د ظرفیتونو په اړه په هر اړخیزه څېړنه کې هغه کمزوري برخې هم په نښه کړي دي چې له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو مرستې اغیز هم کم کړی دی.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
فساد خو پخوا هم دا یو داسې بده پدیده ده چې بدبختانه اوس هم موجوده ده. زه فکر نه کوم داسې فساد لپاره خاص کار شوی وي، خو بیا هم امید لرو او تمه لرو چې انشاءالله فساد یو اندازه کم شي. کرزی د حکومت پرتله اوس به اشرف غنی په دغه نورم فساد زیات شوی دی، او ښه مثال موږ د کانکور د ازموینې مثال ورکولی شو. زیاتره لکان د خط تکړه استعداد لري او ښه نمرې په مکتب کې اخیستي، کله چې بیا کانکور امتحان ته امتحان ورکړي متاسفانه هغو شاته راځي یا لمبرې خوړل کیږي یا هغه کسان کامیابیږي چې هغو واسطه ولري یا پیسې ولري.
افغانستان کې اداري فساد ډېر زیات دی. متاسفانه هغه خلک چې هغوی واسطه ونه لري پیسې ونه لري هغوی نشي کولای چې حکومتي ادارو کې یا کومبل سیس کې هغوی وظیفه واخلي. دا خلک چې اداري فساد کوي او رشوت ورکوي نو هغوی لپاره وظیفه شته دی، متاسفانه غریبو خلکو لپاره نشته.
د فساد په اړه د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه مو واورېدل. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. د ازادي راډیو د تا پیغامونه راستولی شئ، البته د افغان بي سي ماته 113 شمېرې له لارې موږ هم هرومرو تاسو ستاسو پیغامونه درته خبرو. په کابل کې د ځوانانو یوې ټولنې د یوې مظاهرې په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو اعمال وغندل. د مظاهره د کابل ښار د احمد شاه مېنې په سیمه کې د ځوانانو ترسره کړې وه. دوی د ملګرو ملتونو د ملکی تلفاتو په اړه د وروستي راپور په غبرګون کې دغه مظاهره تنظیم کړې وه، او په دغه راپور کې البته د افغانستان امنیتي ځواکونه د ملکی تلفاتو د 10% مسؤول بلل شوي. په داسې حال کې چې وسلوال طالبان په دغه راپور کې د ملکی تلفاتو د 12% پړه پر دوی اچول شوې ده. نور تفصیل به له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین پر راپور کې واورو.
د کابل ښار د احمد شاه مینې د ځوانانو د ټولنې غړو په هیواد کې د ټولو ملکي خلکو د وژلو پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله او له نړیوالې ټولنې یې وغوښتل چې د افغانانو پر ضد د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د بریدونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. دوی دغه شان د ترهګرو پر ضد د هیواد د درې ګونو امنیتي ځواکونو هڅې وستایلې او له حکومته یې وغوښتل چې د دې ځواکونو روزلو او تجهیزولو ته پام وکړي. مظاهره کوونکي چې شمېر یې لسګونو ته رسېده د چهارشنبې په ورځې په کابل کې په خپلو شعارونو سره د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو اعمال وغندل. د مظاهرې په پای کې د یادو ټولنې د ویاند رحمان الله سالارزي لخوا یو پریکړه لیک ولوستل شو چې پکې راغلی وو:
زموږ غوښتنه د نړیوالې ټولنې د افغانستان له دولت نه په لاندې توګه ده. په هیواد کې د ملکي کسانو د وژلو اصلي عاملین طالبان دي او باید د دوی د فعالیت او کړنو مخنیوی او ریښې یې له منځه ولاړې شي. بل نړیواله ټولنه باید د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو په تمویل او تجهیز کې مرسته او همکاري وکړي او په خپلو ورکړل شویو ژمنو کې ودرېږي.
دوی وویل وسلوال طالبان د اسلامي دولت ډله او داسې نور افغان دښمنه ګروپونه له افغانستان څخه بهر روزل کیږي، تمویلیږي او بیا افغانستان ته رالیږل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د ملګرو ملتو سازمان په 2015 میلادي کال کې د افغانستان په جنګونو کې د ملکي خلکو د وژلو په اړه یو راپور خپور کړ. په راپور کې د سباندې 11,000 ملکي خلکو وژلو ته اشاره شوې ده. راپور د دې وژنو د 28% پړه پر وسلوالو طالبانو او د 10% پر افغان ځواکونو اچولې ده. مظاهره کوونکو ویل د دغو ټولو ملکي کسانو د وژلو عاملین وسلوال طالبان او دوی ته ورته نورې ډلې دي. مظاهره کوونکو د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو پر ضد د هیواد د درې ګونو امنیتي ځواکونو د هڅو د ستایلو په ترڅ کې له افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی ویل افغان ځواکونه باید نور هم پیاوړي او تجهیز شي. په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد د امنیتي ځواکونه د پیاوړتیا لپاره هڅې تیزې شوې او ښې نتیجې ورکړې دي. د دې وزارت ویاند دولت وزیري آزادي راډیو ته وویل:
وسلوال پوځ د تقوی لپاره جناب جمهور رئیس ډاکټر صاحب عبدالله د دفاع وزارت رهبری ټول په دې باندې شپه او ورځ بوختي او کوښښ کوي چې وسلوال پوځ نورم پیاوړی شي. موږ په دې باندې کار کوو او هغه برخې چې کمزوري دي یا تشکیلات نه لري هغوی لپاره نوي تشکیلونه جوړیږي. په وسلوال پوځ باندې په ډېر تدبیر او شدت باندې کار روان دی تر څو چې نورم پیاوړی شي.
سربیره پر دې مظاهرې د ملګرو ملتو د سازمان د راپور له خپرېدو وروسته ګڼو مدني ټولنو، ځینو سیاستوالو او کارپوهانو په ناستو او تبصرو کې د ملکي افغانانو د وژلو ټوله پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې ده. خو د ملګرو ملتو د سازمان استازي وایي چې دوی خپل راپور له خلکو سره د مرکو پر مټ ترتیب کړی دی. د ملګرو ملتو د سازمان استازي د دې تر څنګ په جنګونو کې له ښکېلو خواوو غواړي چې د نښتو پر مهال د ملکي خلکو ژغورلو ته ډېر پام وکړي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ایم کل تنظیمای زور است کفی به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی است که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
سبا پنجشنبه ده او بیا هم د ازادۍ په څپو کې د اونیز پروګرام وار دی. دا ځل په دې پروګرام کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو موضوع څېړل کیږي. په تېره بیا اوس چې د څلور اړخیزې کمیټې بله غونډه راتلونکې اونۍ په کابل کې جوړیږي. دا د څلور اړخیزې کمیټې څلورمه غونډه ده. په دې دا څلور اړخیزه کمیټه د سولې د لارې پر نقشې انکار کوي تر څو د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره پرانیزي. خو د دې تر څنګ دغه راز د افغانستان د سولې د عالي شورا د تشکیل او وړتیاو په اړه هم په وروستیو کې انتقادونه زیات شوي دي. افغان ولسمشر تېره ورځ وویل چې د سولې د عالی شورا لپاره به چې اوس د یو سرپرست لخوا اداره کیږي نوي غړي نوي مشران وټاکي. په دې اړه کولای سئ چې تاسو هم را سره په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او هم کومه پوښتنه لرئ له مسؤلو چارواکو یې مطرح کړئ. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقونو او د ښځو لپاره، خو اوس بیا هم عصمت سروان ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په جګړو کې د ملکی وګړو د مرجوبلې د زیاتوالي په خبرګون کې پلسګونو افغان ځوانان نن په کابل کې مظاهره وکړه. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې په ارګولوس والي کې ولس وسلوال طالبان وشل شوي دي. د جاپان حکومت د پولیو یا ګوزن ویروس او د ماشومانو د نورو ځینو ناروغیو د لمنځه وړلو لپاره له افغانستان سره د 15.8 میلیون ډالر مرسته کوي. د کندهار په میوند ورسوالی کې د کورنیو چارو وزارت د ځانګړي قطعې درې سرتیري وشل شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون سعودي عربستان ته خبرداری ورکړ چې سوریه ته پوځیان ونه لېشي. روسیا او اوکراین یوې موافقې ته ورسېدل چې پر اساس یې د دوو هېوادونو لارې له یوې اوږدې مودې وروسته خپلو هېوادونو ته تللی شي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم اوریدل شي. پته مو د ازادي راډیو ټکی اور خو اوس په مکرۍ څو اقتصادي خبرونو ته چې نجيبه زماني وړاندې کوي.
یو شمیر افغان سوداګر شکایت کوي چې په ګمرکاتو کې د فساد موجودیت له امله د دوی کارونه له ځان سره مخ کیږي. بل خو د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی په ګمرکاتو او د اوایدو څخه د راټولولو په برخه کې له فساد څخه د مخنیوي په هدف پروند اوایدو او ګمرکاتو له موینیت سره کتلې دي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته ویل چې د مالیه وزیر د ګمرکاتو په کارونو کې د اسانتیاو د برابرولو د قانون د پلي کولو او د خبره له شخصي روابطو څخه د مخنیوي په هدف د ګمرکاتو له موینیت او مسؤلینو سره وکتل. لدې مخکې په مرکز کابل او د یو شمیر لویو ولایتونو په ګمرکونو او د اوایدو پر راټولولو کې د فساد له امله ډېرې ستونزې راولاړې شوې دي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په شمال کې د غازو د تصفیه د دستګاه د جوړولو کار پای ته رسیدلی دي او ډیر ژر به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د دغه وزارت ویاند غلام محیودین نوري ازادي راډیو ته ویل چې د دغه دستګاه څخه به غاز تر تصفیه کېدو وروسته د برېښنا د تولید یا په صنعتي کارونو کې ورڅخه استفاده وسی.
دغه دستګاه په شبرغان کې جوړه شوې ده او کار پای ته رسیدلی پای ته به ورسیږي. هم غازو د تصفیه د نوي دستګاه د جوړیدلو په وسیله و چې زموږ دغه د غازو تولید هم دوه برابر سو.
شاغلی نوري وای دغه دستګاه چې د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې جوړه شوې د داخلي غازو د تولید سطح هم ورسره 200 زره ټنو ته لوړه شوې ده. او د افغانستان د سوداګری او صنایعو وزارت وای چې په پاکستان کې د اپټیکا په غونډه کې پریکړه وسوه چې د اپتا په تړون کې به تعدیلات رامنځته شي. دغه وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان او پاکستان دواړه د ټي آی آر یا د جادې نړیوال سازمان او دبليو ایچ او یا د سوداګری د نړیوال سازمان غړیتوب لري چې د اپتا په تړون کې به دغه دواړو نړیوالو سازمانونو د ماهیدو په اساس بدلون راولي. شاغلی قوقندی وای چې د اپتا تړون اصلاح بنبه د مارچ پر 15مه پاکستانی لوري ته واسول سي او د مارچ میاشتې په وروستیو کې به د اپټیکا لمړی 15 کلن غونډه د افغاني او پاکستانی چارواکو او سوداګرو په ګډون په کابل کې جوړه سي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د زینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر نشپې ته افغاني 15 دیش پوله، یو یورو او وی افغاني، یو انګلیسي پاوند 89 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 9 افغاني 30 پوله او زر پاکستانی کلداریش پرسو
تتلمشتفانی. او مخکې لدی چې دوونیز پروګرامونو ته ور ورسیږي، یو نړیواله موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترکیې له لوري د سوریې پر کوردانو د حملو په وړاندې عکس العمل وخت. امریکا د ترکیې د حملو د بندیدو غوښتنه کړې او روسیه او سوریه د بریدونه د سوریې د مځکنی بشپړتیا سرغړونه بللې ده. نور تفصیل د اسما سرون پر راپور کې.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په سوریه کې پر کوردانو د توغندوی بریدونو په اړه اندیښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتو ډیپلوماټانو د خبري پرون د روسیې په غوښتنه د امنیت شورا له غونډې وروسته کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د وینزویلا استازي رافیل داریو رامیرزیو کارینو چې د امنیت شورا اوسنی مشر دی پرون په نیویارک خبریالانو ته وویل د دې شورا ټول غړي پر دې موافق و چې له ترکیې وغواړي څو له نړیوال قانون سره سم چلند وکوي. له تېرې اونۍ راهیسې ترکیې په سوریه کې د وای پی جی یا د خلکو د دفاع په نوم د هغو کورد ملیشو پر پوستو بریدونه پیل کړي دي چې انقره وای له هغو کورد وسلوالو سره اړیکې لري چې ترکیه غیر قانوني ګڼي. انقره ویره لري چې وای پی جی کورد ملیشه چې د داعش پر ضد جګړه کې د امریکا متحده ډله ده هڅه کوي د ترکیې له پولیس سره د سوریې وروستۍ سیمه ونیسي. ترکیه د کورد ډلې ته خبرداری ورکړی چې که د ترکیې پولې ته نږدې د ازاس ښارګوټي د نیولو هڅه وکوي له سخت عکس العمل سره به مخامخ شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون رویټرز خبری آژانس ته په مرکه کې وویل
داعش ترکیه دوردن تهدید اولوشتوریور اما سادجه
داعش ترکیه ته مستقیم گواشته خودا تهدید یوازې ترکیه ته متوجه نه دی. ترکیه چې د خپل گاونډي هیواد سوریه د شخړې پوړاندې فعال رول په زیاتېدو دی پرون وویل هڅه کوي چې خپل متحدانو تشویق کړي چې سوریه ته پوځیان واستوي. د ترکیه اقداماتو په مسکو او دمشق کې سخت انتقادونه راپورته کړي او واشنگتن هم له ترکیه غوښتي چې پر دې ډلې د توغندیو بریدونه پای ته ورسوي. سوریه ملګرو ملتو ته یو لیک استولی او ترکیه د خپلو پولو په سرغړونې تورنه کړې ده او د دغه هیواد نږدې متحد روسیې په دې موضوع د امنیت شورا د غیر علني غونډې غوښتنه کړې ده.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسی او بشری حقوق وی بلی خبرونی اوریدو ته مو ز سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټوله خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب کلمړی د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه معلومات راکړي.
ډیر مننه. اصلا دې کې شک نشته چې دولت مکلفیت لري چې د جرایمو په وړاندې باید مبارزه وکړي. خو د دې په خاطر چې په ټولنه کې بېګناه کسان خوندیتوب ولري د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون په قانون کې مزنونینو ته او تورنو کسانو ته په عمومي ماده کې حقونه قل شوي دي چې هغوی باید هم د یو تعداد حقونو نه برخمن دي. دې په خاطر چې بېګناه کس تر عدي تعقیب باندې ونیول شي او هغه کسان چې واقعا د جرایمو کوونکي دي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي. د دې په خاطر پولیس، سنوالي او محکمه د درې وړ ارګانونو مکلف دي چې د جزایي اجراتو د قانون د غوښتنې سره سم مزنونینو سره، تورن کسانو سره او محکومینو سره باید چلند وکړي. په نننۍ پروګرام کې موږ صرف په مزنونینو او تورنو کسانو باندې خبرې کوو چې دوی حقونه لري که نه لري. بې د شکه و د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون د عمومي مادې سره سم تقریبا د شلو نه زیات حقونه دي چې پولیس او سرنواله مکلف دي چې د نیونې په وخت کې او د تحقیق په ترڅ کې باید دغه حقونو ته درناوی ولري.
ډیره مننه. احمد زی صاحب، د مزنون یا تورن کس په حقوق کې کوم موارد شامل دي؟
اول هغه حق چې به مزنون لري دا چې دای د خپل دغه د تور نه دی خبر شي کله چې دی پولیس یا امنیت نشي دی په دې باندې او پیږي چې پولیس یا د امنیت کارکونکي دی په کوم جرمي عمل په تور باندې نیولای. یعنی په اوله قدمه کې پولیس او امنیت کارکونکي مکلفیت لري چې ورته وایي چې شخص چې نشي ورته دلیل وایي چې د پاسپ دلیل باندې دی نیولای دی. بل د غیر قانوني د نیونه نه دی باید مسؤلیت ورلري دی. یعنی اده نیونه باید په هغه مواردو کې چې د قانون تجویز وي باید دیونی ولشي. یعنی په خپل سر هغه مواردو کې چې د په موارد دلایل وجود ونلري دا شخص باید ونه نیول شي. کنه بیگونه کس نیول کیږي دا په واقعیت په ټولنه کې د بیگونه او کسانو هغه د خوندیتوب حق له منځه وړي. بل حقیقت دا چې کله کا پولیس یا امنیت یو کس نیسي یا دوسیه د سنوالی سنوالی کتر تحقیق لاندې د دې دغه شخصیت باید درناوی وشي. هیڅ څوک حق نه لري چې په داسې اعمالو باندې لاس پوري کړي چې هغه د انسان د توهین، د تعجیز او د تحقیق سبب وګرځي. یعنی که چیرې یو کس د جرم په تور نیول کیږي د پولیسو لخوا یا د امنیت لخوا، باید دغه هغه انساني ارزښتونو ته باید احترام ولري، دغه د شکنجې نه باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. په افغانستان کې ولو که چا ډیر غټ جنایت هم کړی وي، باید د قانون د غوښتنې سره سم هغه سره چلند وشي. د هغه جزاګانې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې هغه ته پیشبینی شوي دي، باید په هغه یې محکوم کړي، نه دا چې هغه شکنجه کړي. شکنجه داسې یو عمل ده چې هغه په قانون کې په خپله جرم ده. بینان نه پولیس کولی شي او نه د امنیت کارکوونکي کولی شي چې په دغه عمل باندې لاس پورې کړي. یعنې دوی باید خوندیتوب ولري له شکنجې نه. بل حق دا ده که چیرې یو کس د یو جرم په تور نیول کیږي، کشفي ارګانونه که پولیسي کسانوالي دا مکلفیت لري چې کورنۍ په جریان کې کړي. دې په خاطر چې په کورنۍ کې هغه آرامش د کورنۍ له منځه تللی نه وي، که چیرې یو کس د یو کورنۍ یو غړی د پولیسو لخوا نیول کیږي یا د امنیت لخوا، مکلفیت د پولیس او د سانوالي په مجموع کې د ټولو کشفي ارګانو هغه دنده ده چې باید دغه کورنۍ په جریان کې کړي. کله چې یو شخص د یو جرم په تور نیول کیږي، پولیس او سانوالي مکلفیت لري چې د ده هغه ټولې خبرې واوري، د ده دلایل واوري، د ده هغه یعنی د ته دا زمينه مساعده شي چې دغه په آزاد توګه خپل دلایل وړاندې کړي. یعنی د ته محدودیت وزنه کی چې د باندې بندیز ولګي چې د سکوت کی اسناد وړاندې کی، د خپل د بیګونایي د ثبوت لپاره شواهد وړاندې کی. مثلا یو کس باندې یو تور لګيږي چې تا په دغه ورځ باندې دغه قتل کړی او دا په دغه ورځ په دغه ولایت کې نه یستن، په یو بل ولایت یو چا سره وی په یو رسمي دند کې وي. د ته دا زمينه مساعده شي چې باید د ثابت کی چې د په دغه ورځ چې دغه جرمي پیښه شوی د اصلا په کابل کې فرضاً په کابل کې دای نه و دای. یعنی اسناد وړاندې کېدل د شواهد او دغه زمينه مسایل چې د خپل د بیګونۍ لپاره په دې کې باید به د قانون د مجوزه محدودیت من سره نشي کومواله ایران شي او سانوالي او د کشور ګمنه باید په پرخ ټنی بنده دا ووري. د سکوت د استفادې نه حق وکي، یعنی په دې باندې مجبور نشي چې دای په جبر سره دای اعتراف دی وکي یا بیان وکي. هر سره چې د پولیسو لخوا نیول کیږي یا د سنوالي سره تر تحقیق لاندې وي، دای حق لري چې د پولیسو او د سنوالانو د سوال په مقابل کې دای د سکوت د خاموشي حق نه اختیار وکي. یعنی برخمنده دا د سنوال مکلفیت چې د الزام دلایل د اثبات دلایل په دې باندې راټول کړي، تنه اقرار د نیون کی کس، یعنی د مزنون او د متورن کس اقرار د جرم د ثبوت دلیل نشي کېدای. نو بنا ان اق سکوت باید درناوی وشي. کچېری او کس نیول کیږي، مزنون یا تورن کس د غسیم د مروج جبه سره بلاتیا ونه لري. مثلا یو خارجي کس د تقابل کې راځي او د پختو په دلی باندې نه پیږي او د پولیسو لخوا نیول کیږي، د حق دې لري چې د دې په خاطر چې خپل دلایل پولیسو ته، کشفي ارګانو ته او سنوالي ته وړاندې کړي، هغه دې لري چې دای باید ترجمان استخدام کړي. ترجمان په واسطه خپل هغه دلایل وړاندې کړي. د ترجمان استخدام دل ام یو حق ته هغه موارد کې چې د ژبو توپیر موجود وي. بل حق دا ده چې دای د وکیل مدافع ولري. یعنی هر کس چې نیول کیږي، په مجرد چې په افغانستان کې یو کس د جرم په تور د پولیسو او د امنیت لخوا نیول کیږي، د وینې د شوبونه، یعنی په هغه شیبو کې چې دای نیول کیږي، د هغه وخت نه تر هغه تاریخه پورې چې دای د محکمې په نهایي حکم باندې محکومي کې، دای حق لري چې د خپل د دفاع لپاره دای یو وکیل مدافع ولري. بل مسله دا ده چې محکمه باید په افغانستان کې علني وي. یو کس چې کله نیول کیږي د پولیسو لخوا نه، او بالاخره پولیس بیا سپاري سنوالي ته تحقیق کوي، په دې باندې بیا دلایل راټولوي. کله چې د الزام دلایل راټول کړل، اثبات دلایل، او په دې باندې دوسیه محکمې ته وکړه، جزا یې وخته، نو په محکمه کې باید د دې شخص محکمه باید علني وي. بل مسله دا ده چې که چیرې یو کس نیول کیږي د پولیسو لخوا نه یا د امنیت لخوا نه، او دای په دې پیږي چې سنوال ورسره شخصي عنایت لري، قاضي ورسره شخصي عنایت لري، دای یا د وکیل مدافع چې د استخدام کړ، دا وکیل مدافع د په خلاف عمدن د په ضرر عمل کوي، دای کاوشی چې حق دې لري چې دا رد دې دې په خاطر کله چې قضایي جلسه دایریږي په اوله مرحله کې رئیس جلسې قضایي تورن کس نه وای چې ته په دغه ترکیب د حیات قضایي او د سنوال باندې قناعت لري کني لري کای اونل لري د قضایي آیات تبدیلیږي دوسه بل قضایي آیات ورکول کېږي دې په خاطر چې د سر شخصي برخورد ونی شي باید د قانون په چوکاټ کې د سر عمل وشي نو دغه مسایل چې په قانون کې راغلي دي او دا د پولیسو او د سنوالي او د محکمې دنده ده چې ټول هغه اکونه چې د جزایی اجراتو د قانون په اومه ماده کې د مزنونینو او متهمینو ته پیش بینی شوی دی دا د کشف او د تحقیق په پروسه کې دا باید په نظر کې ونیسي.
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو ایویلند وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو موږ د خپل مشال صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
وبنلرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
کړی چې محکمې ازادي رادیو 1226 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلست احمد زئی صاحب د ورستی بشتونی پتوګه آیا کوم حقوق چې قانون مزنون یا تورن کستور کړي اغه راځي وي دي
کله چې مقایسه وی وای چې په اوسنی شرایطو کې د مزنونینو او د تورنو کسانو موقف په مقایسه شپږ او کالو مخکې نه کوم مقایسه کو د په مقایسه توګه به د شک تر یو حد پورې د کشفي او تحقیقي ادارو کړنې د قانون سره یعنی سمون لري وسم اغه سرغړونه چې په پیمانه چې په خواوي اوس نشته ولی اوسم د مشخصو عوامل په بناله کې د اداري فساد د شتون لامل د کادري معقول د سیاست نشتون لامل د قانون د نه واکمنۍ لامل د امنیت نشتون لامل اوسم په منګه ستونزې وینو لکه په ډیرو ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي لکه د غزنی لکه د اورزګان لکه د نورستان لکه نور ورته غو ولایتونه چې عملا اوس په د دولتي واکمنۍ ضعیفه ده او جګړه روانه ده البته د دفاع وکیلان نشته یا په ډیرو مواردو کې متاسفانه یو حق د تورن او کسانو ده چې په د قانون په ټاکلي وخت کې چې قانون سنوالي او محکمې او پولیس وخت ټاکلې باید په ټاکلي وخت د محکمې ته لاسرسي پیدا کړي په اډه زمي دونی میاشتې د جنایت په دوسیه کې سنوالی سلط لدی تندیدو سره او سلور میاشتیم دیگون که محکمه ابتدایا و استناف ستر محکمه ولی اوس منگه هم در افغانستان په مختلف و پا طول و ولایتونو که پا شمول در کابل منگ دست کسان وینو چه بعضیان کلون پیتی چیوی دی ولی دودوی سنوش لا تکل شو نده زی ایلیمان یم در بشری اقونو در مدافع پتوگا چه دقیق ادارات و کلین نورم در افغانستان افیز و قوانین سر سمون پیدا که ترسو پا عدی او قضایی ارگانو که دست یک فضا ایجاد شی چه به گناه کس باندې جزا ونه تپل شي او هغه کس چې ګناه لري او د قانون سره رانه کړي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي.
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو مالسه
نیما نړۍ د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې
ته نیمې نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومني په دې هله چې جوړ خوشاله بوي د دې ونې خبرونه پیلو په روانه خبرونه کې لمړنۍ افغان غرختون کې صدیقه نورستانی در پیژنو چې د غرختنې په برخه کې ګڼ فعالیتونه کړي او د غرختنې د فدراسیون مشره هم ده. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان په شمال زون کې د ښځو صحرایي محاکمې ډېرې شوې. د افغانستان په شمال زون کې سږ کال د ښځو 11 صحرایي محاکمې شوې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په شمالي ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د زیاتېدو خبر ورکوي. په بلخ کې د دې کمیسون د ساحوي دفتر مشر خماري حیدري ازادي راډیو ته ویلي دي، سږ کال موږ په شمال کې د صحرایي محاکمو ډېر موارد ولیدل چې د ډېرې خواشینۍ خبر دی او موږ ته یې ټکان راکړی. تیر کال موږ په شمال کې داسې یوه پیښه هم نه درلوده، خو سږ کال 11 پیښې ثبت شوې دي. میرمن حیدری څرګنده کړه چې سږ کال یې د ښځو پر وړاندې د تشدد 900 بیلابیلې پیښې ثبت کړې چې 130 جنسي تیری، قتلونه او جبري ودونه دي. د جوزجان ولایت مرکز شبرغان کې یوې 25 کلنې ښځې خپل ځان زندې کړی دی. د جوزجان ولایت د امنیه قمانداني له جنایي جرایمو سره د مبارزې مدیر عبدالهادي ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ښځې پرون د نامعلوم دلیل له امله ځان زندې کړی و چې روغتون ته تر رسیدو مخکې سا ورکړه. له دغې ښځې څخه دوه ماشومان هم پاتې شوي دي. په جوزجان ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویلي چې په دغه ولایت کې د روان کال له پیل راهیسې د ښځو د ځان وژنې، قتل او ځان سوځونې 13 پیښې ثبت شوې دي. په کندهار کې په لومړي ځل د ښځو لپاره عامه کتابتون جوړ شو. دغه کتابتون د بی بی عائشې رضی الله عنها په نامه په کندهار کې د خدیجۃ الکبرا فرهنګي ټولنې لخوا په لومړي ځل د کندهار میرمنو لپاره پرانستل شو. د بی بی عائشې صدیقه کتابتون په پرانیز غونډه کې د خدیجۃ الکبرا ټولنې رئیس اغلی مریم دورانی وویل چې په ډیره سختۍ سره وتوانېده چې په لومړي ځل په کندهار کې د ښځو لپاره کتابتون جوړ کړي. نوموړې له میرمنو څخه غوښتنه وکړه چې د یاد کتابتون له کتابونو څخه دی د لا پوهې په هدف ګټه پورته کړي.
قدرمنو اوریدونکو، صدیقه نورستانی هغه لومړنی افغانه ده چې له لسو کلونو راهیسې د غرختنې ورزش پیل کړی دی. دا په افغانستان کې د غرختنې د ورزش لومړنی ترینر هم ده. صدیقه تر اوسه د پامیر، پنشیر او آلپ غرونو لوړې څوکې فتح کړې دي. اغلی صدیقه ته دا ورزشي رشته له خپل پلار او نیکه نه په میراث پور پاتې ده. نو له ماشومتوبه یې لومړنی استاد هم خپل پلار ښیي. دا په وام ټولګي کې وچې د غرختنې تمرینې پیل کړ. خود دې ورزش مسلکي زده کړې په ایتالیا کې ترسره کړې دي. په 2003 میلادي کال کې د زده کړو مختلفې دورې د ایتالیایي او فرانسوي استادانو تر نظر لاندې تیرې کړې دي. اغلی صدیقه نورستانی دې ورزشي رشتې ته د راتک پاړه وای. دا په وام ټولګي کې وچې له ایتالیا نه د غرختنې یو ټیم راغی او دا لمړنۍ میرمن وچې دې رشتې ته راغله او د څو لوړ غرونو څوکې هم فتح کړې.
ما چون د یک فامیل ورزشکار به دنیا آمده بودم.
از په یوه داسې کورنۍ کې زیږیدلم چې له پخوای ورزش کوه او لمړنۍ استاد مې خپل پلار و. کله چې په وام ټولګي کې وم له ایتالیا نه د غرختنې یو ټیم راغلی و او غوښتل یې چې د الکانو یو ټیم جوړ کړي. چون زه له پخوانه د غرختنې له ورزش سره بلده وم، زما پلار او نیکه مې هم د دې ورزش لوبغاړي و، نو ما هم غوښتل چې دې ورزش ته راشم. زه لمړنۍ میرمن وم چې دې ورزش ته راغلم او هغه خلک چې د ټیم جوړولو په خاطر دلته راغلی و زما په لیدلو حیران شول. په 2015 کال کې مې د هندوکش او پنشیر غرونو لوړې څوکې فتح کړې. بیا مې په 2016 کال کې د بدخشان د غره تر ټولو لوړې څوکه چې 6800 متره لوړوالی درلود فتح کړ، او په 2018 کال کې مې د آلپ غرونو لوړې څوکه فتح کړه. کله مې چې د غره ختنې زده کړې پای ته ورسولې، بیا بیرته افغانستان ته راغلم.
در سره کې بتمن رساندم دوباره افغانستان آمدم.
اغلی صدیقه وایي څو کاله یې په دې برخه کې مبارزه وکړه او په دې وتوانېده چې یوه ورزشي رشته رامنځته کړي. دا د خپلو تمریناتو په اړه هم راته وایي.
چندین سال مبارزه کردیم تا اینکه در سال
3 کلمې د غرختنې د ورزش په برخه کې مبارزه وکړه چې بل اخره په 1991 کال کې بریالی شوم او په لومړي ځل مې په افغانستان کې د غرختنې رشته رامنځته کړه او تر اوسه د غرختنې د فدراسیون د مشر په توګه دنده ترسره کوم. هیله لرم چې له دې وروسته هم وکولای شم دا رشته پر مخ بوزم او نورو مېرمنو ته هم زمينه برابر کړم چې په دې ورزشي رشته کې فعالیت وکړي. موږ هر کال په ژمي کې خپل تمرینات پیلو او د سات تر میاشتې ادامه لري. خپل لومړني تمرینات د کابل په نسبتا ټیټو غرونو کې ترسره کوو. په روان کال کې مو له 1300 سره د هندوکش د غرونو لوړه څوکه فتح کړه او هغه څوکه مو د شیر دختران افغان په نوم ونوموله. له هغه وروسته مو بیا د افغانستان لومړنۍ مېرمنې سره هم ولیدل. موږ نړیوالو ته دا وښودله چې افغان نجونې په سختو شرایطو کې هم فعالیت کولی شي، د لوړو غرونو سرونه فتح کوي او بیرته مرکز ته راځي.
میرمن صدیقه نورستانی لومړنۍ میرمن ده چې د آل بدخشان او پنشیر غرونو لوړ څوکې فتح کړي او پاینده کې هم هیله لري چې د همالیا د غرونو لوړ څوکه ایورست هم فتح کړي. اغلې صدیقه وایي یو غرختون کې ته چې غواړي یو څوکه فتح کړي باید ځینې وسایل لکه د یخ ضد بوټان، د باران مخصوصي جامې، کمربند، رسۍ، عینکې، فولادي میخونه، دوربین او دې ته ورته نور وسایل باید له ځان سره ولري. میرمن صدیقه د خپلو فعالیتونو په اړه وایي دوی په مختلفو غرنۍ ولایتونو کې فعالیت لري، له هیواد بهر هم ځینې پروګرامونه په نظر کې لري، خو د یو لړ مشکلاتو او د بودیجې د کموالي له امله نشي کولای عملي کړي.
که ما د ولایتای مختلف برنامه داریم و
موږ په بیلابیلو غرنۍ ولایتو کې پروګرامونه لرو. پر ولایت کې چې د غره څوکه فتح کوو هماغه ولایت ته ځو، یعنې زموږ فعالیتونه یوازې په کابل کې نه دي. په روان کال کې موږ غوښتل چې ایران، پاکستان او هند ته ورزشي سفرونه ولرو، خو ځینې خنډونه د دې باعث شول چې ومونږ شوی کولای چې هلته لاړ شو. موږ سره لازم همکاري نه کېږي. له دولت نه مې غوښتنه ده چې د افغانستان اصلي او بومي ورزش ته خاصه توجه وکړي چې په آینده کې په دې برخه کې هی لاسته راوړنې ولرو.
خدای مثبت از بکنیم چانس خوب کار باشه.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com افغانی ټولنه کې میرمنې له ډول ډول ستوندو سره مخ دي. په ځانګړې توګه بیا هغه میرمنې چې له کوره بهر کار او فعالیت کوي، نورو میرمنو ته لار خلاصوي او هغوی ته په مختلفو برخو کې د زده کړې او کار زمینه برابروي. میرمن صدیقې نورستانی هم د خپلو فعالیتونو په جریان کې ډېرې ستونزې لیدلې، خو دا وایي هېڅکله به ستونزو ته تسلیم نه شي او خپلو فعالیتونو ته به تل دوام ورکړي.
ما تهدیدهای بسیار زیاد شدیم، چیزی که بسیار زیاد مهم بوده ساختن
زدی خپل ورزشی فعالیتونو په جریان کې ډیره تهدید شویم. زما په نوم ډیره جالی او مبتذله فیسبوک پاڼه جوړی شوی، خدا کړی نش کولای چې زما روحیه ضعیف کړي. تقریبا څلور کاله کېږي چې ډیره د تهدید لاندې یم، خو زه هیڅ وخت بیرته په شان نه ځم. کله چې سږکال زما دفتر وسوځېده، زما ټولې لاسته راوړنې له منځه لاړلې، خو بیا هم ما خپلې مبارزې ته ادامه ورکړه. زه د دا ډول کړنو په کیسه کې نه یم. زه له خپل مسلک سره بې شانه مینه لرم. غواړم د افغانستان د غرونو مثبت تصویرونه د نړۍ خلکو ته ښکاره کړم. افغانستان ډېرې طبیعي ښکلاګانې لري چې باید خلک یې وویني. خو داسې ورځ به راشي چې ټولې مېرمنې به سره لاسونه ورکړي او د یو بل په مرسته به خپل اهداف ته ورسیږو.
و اونا دست ما را گرفته دوباره بلند بسازن، به کمک یکدیگر بتانیم که به اهداف خود برسیم.
اغل صدیقه 22 کاله عمر لري، د ورزشی فعالیتونو ترڅنګ د سیاسي علومو د پوهنځي محصله هم ده. دا وایي کله چې د غرختلو په وخت کې د غره څوکه فتح کړي، هلته هوا ډیره قیده وي او نفس خپل ډیر مشکل وي، خو دا بیا هم ډیره خوشاله وي. او کله چې لومړی ځل د غره څوکه فتح کړه، نو له خوشالۍ نه ژړل. خو میرمن صدیقه د خپل فعالیتونو په جریان کې د دولت د نه پاملرنې له امله ګیلمنه ده. وایي دوی ډیره لاسته راوړنې هیواد ته راوړي، خو په دې برخه کې هغه څه چې لازم ما و نه د تشویق شوی.
از طرف نهادهای دولتی افغانستان اصلا کدام تشویق بر ما نشده؟
باز موږ د دولتي ارګانونو له خوا هیڅ نه تشویق شوی. زه دا نه وایم چې موږ د یوازې په نقدي ډول تشویق کړی. ځینې وختونه مانوي تشویق او هڅونه د ورزشکارانو روحیه لوړوي. موږ ډېر لاسته راوړنې لرو، خو یوازې خلکو او رسنیو تشویق کړی یو. ځینې رسنیو په موږ مستند فلمونه هم جوړ کړي دي، خو دولت او مشرانو هیڅ نه تشویق کړی.
ما همیشه از طرف مردم و رسنیو خود تشویق شده، اما از طرف بزرگ مردمانه.
میرمن صدیقه سپورت د انسان لپاره ډیر مهم غړي په ځانګړې توګه میرمنو ته دا ویل لري چې دوی باید تل ورزش وکړي همدارنګه پاینده کې هم په دې رښتا کې ډیر پروګرامونه لري دا وایي اوس هم دوی آمادګي لري چې راتلونکي کال ته بیا هم د غره یو بل څوک فتح کړي
خانمای که در افغانستان زندگی میکنیم متوجه صحت خود نیستیم
هغه میرمنې چې په افغانستان کې ژوند کوي خپل روغتیا ته خاصه توجه نه کوي هغه مور چې سپورت کوي او سالمه روغتیا لري کولی شي روغ ماشوم وزېږوي ورزش د ډیرو ناروغیو مخنیوی کولی شي که مندي وغوړي له مغزي سکتې نه په امان کې وي نو باید په منظم ډول ورزش وکړي هغه استعدادونه چې د میرمنو په وجود کې دي دوی باید ترې مثبته ګټه پورته کړي او د هر څه مبارزه غواړي په آینده کې د غره ختنې په برخه کې ډیر پلان لارم زه غواړم د غره ختنې پرشته کې ډېر مېرمنې وروزم چې دوی بیا پاینده کې وکولې شي نورو مېرمنو ته هم درس ورکړي اوس هم ځینې جونې عملاً په دې رښتا کې زده کړې کوي او راتلونکي کال ته آمادګي نیسي تر څو یو بل لوړ څوک فتح کړي او د مبارزو مېرمنو په توګه خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړي
ځان معرف نوم خدای د تاریخ افغانستان ثبت وکړن په عنوان خانمای مبارز
ترنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا کا غواړی مختلفونه راوستوي د پوسپکس پاتې مودادي په کابل کې سوارلس یو او بیا هرات کې سلویخ مزار شریف کې نولس جلال آباد کې سلور په خوست او کندوز کې یو تر بیا مو په لوی الله سپارم خېچاره
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio